وخت د مخام شپږ بجې شوې. لازه د رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. وړاندې په دغه خبری مجله کې اورئ چې د کابل پر انټر کانټینټل هوټل ډلیز برید د شپږو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته رسیدلی. دا شان په یو بل راپور کې اورئ چې د کابل ګرنیزون وایي په انټر کانټینټل هوټل د وسلوالو حملې پر مهال په سیمه کې امنیتي ځواکونه موظف نول. یو شمېر نور مهم موضوعات او مسایل هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر انټر کانټینینټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده. د هرات ولایت چارواکي وایي د ماین په 14 کې اته ملکیان وژل سوي دي. د عراق یوې محکمې یوه جرمني ښځه چې اصلا د مراکش ته له اسلامي دولت ډلې دایښ سره د ملګري کېدو له کبله په اعدام محکومه کړه. د کورونیو چارو وزارت وایي د حمله کوونکو په وجل کې دوه سره پر انټر کانټینینټل هوټل حمله پای ته رسیدلې ده. څو تنه وسلوالو چې شمېر یې پښتنه شول سوي تیر شپه شاوخوا 9 بجې پر دغه هوټل حمله وکړه چې تر نن ماپښین پورې روانه وه. د کورونیو چارو وزارت په پیښه کې د یو بهرني په ګډون 15 ملکیان وژل سوي او د شپږو پولیسو په ګډون 9 تنه نور ټپیان سوي دي. په ځینو نور راپورونو کې د مرګ ژوبلې ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د کورونیو چارو وزارت ویان نجیب دانش نن ماپښین په کابل کې یو کانفرنس ته وویل.
گزارش‌های ابتدایی نشان می‌دهد که
لومړنی راپورونه خایي چې حمله کوونکي د هوټل له شمالي لوري هوټل بیا د اول پول سالون ته داخل شوي او له هغه ځایه د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره نښته پیل کړي. زیاتو کسانو ته په دغه اول منزل کې مرجوب شو.
د کورونیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي د پولیسو د ځنګړو قطعو په مرسته 168 کسان ژغورل سوي چې 140 تنه بهرني اتبادي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند واسیل کیریلیچ په ټویټر کې لیکلي چې پر هوټل په حمله کې یو اوکراینی هم وژل سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دغه حمله په جلا جلا اعلامیو کې غندلې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په اعلامیه کې دغه حمله په سختو ټکو غندلې او ویلي دي د امریکا حکومت او خلک د تروریزم په وړاندې په جګړه افغانستان ته د او امن پروستلو کې د افغان حکومت او افغانانو تر څنګ ولاړ دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم دغه حمله غندلې ده. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګلران ولسوالۍ کې نن د ماین په 14 کې اته ملکیان وژل سوي او یو تن ټپي دی. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل دغه کسان په یوه سراچه ډوله موټر کې له ګلران څخه د هرات مرکز ته روان و چې موټر یې پر ماین ور برابر سو.
له بده مرغه د دغه ماین په 14 کې زموږ اته هیوادوال وژل شوي، یو تن سخت ټپي شوی دی. وژل شوي او ټپي کس ملکیان دي.
د هرات امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې دغه ماین د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوی و. د چې چا دا چاودنه کړې ده او دا ماین چا ځای پر ځای کړی د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي راډیو تلویزیون دوه خبرې لاندې به د کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د نامعلومو وسلوالو برید کوونکو په حمله کې ټپیان سوي او موټر چلوونکی وژل سوی دی. د ننګرهار ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی او د تداوي په هدف د جلال آباد مرکزي روغتون ته لیږدول سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو تر دې مخکې په دې ولایت کې ځینې خبرې لن د داعش د وسلوالو لخوا ګواښل سوي دي. د ترکیې صدراعظم بن علي یلدریم وایي چې د دې هیواد ځواکونه د سوریې له سرحده اوښتي او د کورد وسلوالو تر ورکې لاندې افرین ښار ته ننوتلي دي. د ترکیې رسنیو د راپورونو له مخې یلدریم ویلي چې ترکیې سرتیري افرین سیمې ته ننوتلي او د آزادې سوریې له پوځ سره یو ځای په عملیاتو کې د پرمختګ په حال کې دي. په دغو پوځي عملیاتو کې د ګډونوالو ترکیې ځواکونو شمېر نه دی معلوم. رسنیو د ښاغلي یلدریم له قوله راپور ورکړی چې ترکیې ځواکونه غواړي د سوریې په خاوره کې د 10 کیلومترو په اوږدوالي ژور امنیت زون رامنځته کړي. په افرین کې د ترکیې په مشرۍ هغه ګډ عملیات پرون شنبه پیل سول چې هدف یې له دې سیمې څخه د وای پی جی په نوم د کورد وسلوالې ډلې ایستل بلل سوي دي. ترکیې جنگي جټ الوتکو پرون شنبه په دې سیمه کې بمباري پیل کړه. وای پی جی د ډیموکراتیک اتحاد ګوند پوځي څنګه د امریکایي ملاتړ کوي، خو ترکیې ترورستي ډله بولي. د عراق یوه محکمې یوه جرمني ښځه چې اصلا د مراکش ته له اسلامي دولت ډلې دایښ سره د ملګري کېدو له کبله په اعدام محکومه کړه. د رغ د قضایي قوې ویان نن ویل چې دغه ښځه د امنیتي ځواکونو په وړاندې په حملو کې په د لاس درلودلو او د ایشته د اکملاتو په برابرولو محکومه شوې ده. دغه ښځه چې نوم یې نه دی یاد سوی کولی سي دغه حکم په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. هغه تیر کال د عراق په موسول ښار کې د جګړې پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. د عراق د قضایي قوې ویاند ویلي دغه ښځې اعتراف کړی چې له داعش سره ملګرې شوې او ویلي دی چې له جرمني څخه له خپلو دوو لوڼو سره سوریې بیرغ ته تللې وه. وروسته د هغې دغو لوڼو له افراطي وسلولو سره واده وکړ. او د اردن پاچا دویم شاه عبدالله د امریکا پر هغه پریکړه اندېښنه وښوده چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړی دی. شاه عبدالله نن د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پین سره په عمان کې د کتنې پر مهال وویل زموږ په نظر بیت المقدس مسلمانانو، عیسویانو، دغه راز یهودانو ته کلیدي اهمیت لري. دا د سیمې د سولې او داسې کلي ده چې مسلمانانو ته ځواک ورکوي څو په اغېزناک ډول د افراطیت ځینې علتونه له منځه یوسي. مایک پینس وویل د امریکا اداره د اسرائیل او فلسطینانو ترمنځ د سولې د هڅو بیا پیلولو ته ژمن ده. د امریکا مرستیال ولسمشر منځني ختیځ ته د څلور ورځني سفر په لړ کې نن اردن ته ورسید. دغه سفر یې پرون له مصر څخه پیل کړ او سبا به اسرائیل ته هم ځي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پر انټر کانټیننټل هوټل ډلهیز برید کې 15 تنه وژل شوي او 9 تنه ټپیان دي.
متاسفانه 6 پولیس ما مشروز که مربوط ارتطاعات ویژه میشه، وضعیتشان کاملا خوب است و 3 ملکی هم مشروز و از تلفات تا اکنون آنچه که ما گزارش داریم 5 نفر کشته شده.
بلخوا د کابل ګارنیزن قومندان وایي پرته لدې چې دوی په جریان کې پریښودل شي د انټر کانټیننټل هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی ده.
دی وایي دا کار د لوړپوړو چارواکو په کچه شوی دی. موږ په دې جریان کې نه وو. وروسته خبر شو چې یو خصوصي شرکت دوه درې اونۍ وړاندې د دغې سیمې امنیتي تدابیرو چارې خپلې کړې وې.
د شن په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه بولي. یو شمېر نور مهم مسایل او موضوعات هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو څخه مخامنۍ خبري مجله اوري. رازو د خبرونې د سر موضوع ته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د انټر کانټیننټل هوټل حمله کې 15 تنه وژل شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش د یکشنبه په ورځ ناوخته یوې خبري ناستې ته ویل پر هوټل ډلهیزه حمله له 15 ساعتونو وروسته د شپږو بریدګرو په وژلو سره پای ته ورسېده. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دغه حمله حقني شبکې کړې ده. نور حال د متحدیس په پردیس په راپور کې
تر 15 ساعت وسلواله نه ختی وروسته بل اخر افغان امنیتی ځواکونه وتوانیدل چې د کابل د انټر کانټیننټل پر هوټل د لیزه حمله د شپږو حمله کوونکو په وژلو سره پای ته ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وین نجیب دانش د بریټ تر پای تر رسیدو وروسته د ورځې نه وخت یو خبري ناسې ته ویل چې په دغه د لیزه حمله کې شپږ تنه وژل شوی او 9 نور ټپین شوی دي.
بیش از 160 تن از هموطنان ما که در داخل هتل بودن اینا نجات داده شدن. یک تن اتباعی خارجی در این هتل بود که همگیشان در یک ساحه مسون در نیمه های شب انتقال داده شدن. متاسفانه 6 پلیس ما مجروز که مربوط ارتطاعات ویژه میشه، وضعیتشان کاملا خوب است و 3 ملکی هم مجروز و از تلفات تا اکنون آنچه که ما گزارش داریم 5 نفر کشته شدن.
خدا چې حمله کوونکې څنګه دغه هوټل ته ورننوځي او څنګه کولای شي 15 ساعته له افغان امنیتي ځواکونو سره مقاومت وکړي دا او دې ته ورته نورو ګڼو پښتنو ته د نوموړي ځواب خبري اعلان ته قناعت ورنو. ښاغلی دانش ویل چې حمله کوونکې د شپې له تیارې نه په ګټې اخیستنې سره هوټل ته ننوتې دي. نوموړی په دغه ناسته کې نوموړي په دغه ناسته کې تر یو بریده استخباراتي ضعف ومانه، خو وایي له څېړنو وروسته به دا روښانه شي چې چا په دې برخه کې سهل هنګاري کړې ده. د ښاغلي دانش په خبره د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت درې اونۍ وړاندې یو خصوصي امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی و. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویاند مالی خان یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې د فرا د مخابراتو رئیس جمال الدین پاچاخیل هم وژل شوی دی. ښاغلي یعقوبی وویل ټاکل شوی و د یکشنبې په ورځ د افغانستان د مخابراتو وزارت د همغږۍ کلنۍ کانفرنس پیل شي او په همدې هدف د ټولو ولایتونو رئیسان دغه هوټل کې راجمع شوي وو. نوموړي وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د ټولو ولایتونو رئیسان له پیښې روغ رمټ وتلې دي، خو یو امنیتي سرچینې ویلي چې په دې حمله کې د نورستان، لوګر او بدخشان مخابراتو رئیسان ټپیان شوي دي. اخوا بیا په اسلام آباد کې د افغان سفیر مرستیال زردشت شمس په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دغه حمله کې په کراچۍ کې افغان جنرال قونسل عبدالله عبیدالله وحید پویان هم وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو رسنیو ته په یو استول شوی خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه د کابل ښار په انټر کانټینټال هوټل باندې د دغې ډلې 15 غړو برید کړی او درنه مرګ ژوبړې اړولې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه برید د حقاني شبکې لخوا ترسره شوی دی. دغه وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د استخباراتي موندنو پر بنسټ دغه برید د حقاني تروریستي شبکې لخوا چې په نازاینو یې له افغانستان څخه بهر دی تنظیم شوی دی. کورنیو چارو وزارت ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې 116 کسان وژغوري چې یو څلوېښت پکې بهرنیان دي. په ورته وخت کې په سیمه کې عیني شاهدان او هغوی چې له دغه هوټله روغ وتلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مرګ ژوبلې کچه تر هغې لوړه ګڼي کوم چې امنیتي چارواکي په اړه وایي.
اول ته په تاکو کې مونږ
څو نفر هم
ته ولیدل، رستوران کې ما دوه نفر ولیدل او هلته یم هدف په لوړ منزلو کې هم هدف یې خارجه.
د کابل پر انټر کانټینټال هوټل تیر ماسختن شاوخوا 9 بجې ډلې حمله وشوه چې دغه حملې ګڼ کورني او بهرني غبرګونونه حمله ځان سره لرل. د یادونې ده چې د 2011 کال په جون میاشت کې هم پر دغه هوټل وسلوالو حمله کړې و چې د لسو ملکی کسانو په ګډون 20 کسان پکې وژل شوي وو. د امنیتي چارو کارپوه محمد فقیر فقیری وایي که حکومت دغه حملې د څرنګوالي په اړه ولسته قانع کوونکی ځواب ورنکړي دغه مسله د امنیتي ځواکونو اعتبار ته زیان رسولی شي. محمد حدیث پردیس، ازادي
د حدیث پردیس پر راپورټ کې مو اوریدل چې د انټر کانټینټل پر هوټل حمله کې 15 تنه وژل شوي او 9 تنه ټپیان شوي دي. د شن وویل شول چې دغه ډلې ز حمله ل 15 ساعتونو وروسته د شپږو بریدګرو په وژلو سره پای ته ورسید. بلخوا د کابل ګرنیزون قومندان وایي پرته لدی چې دوی په جریان کې پریښودل شي د انټر کانټینټل هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی و. افضل امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نو ځکه په دغه هوټل د وسلوال برید پر مهال په سیمه کې امنیتي ارګانونو پورې اړوند ځواکونه موظف نول. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون منشي وایي خصوصي شرکت ته د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت سپارل غیر قانوني دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د کابل په انټر کانټینټل هوټل درې اونۍ وروسته لاغې وسلوال برید کیږي چې د دغه هوټل امنیتي مسؤلیت یو خصوصي شرکت ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان وایي دوی یو خصوصي امنیتي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیتي مسؤلیت د سپارلو په جریان نه دي پریښودل شوي. اوس پوښتنه دا ده چې لیات خصوصي امنیتي شرکت سره د دغه هوټل د امنیتي مسؤلیت تړون چا کړی دی؟ ښاغلی امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در حد مقامات بالای
کار صورت گرفت. دی وی دا کار د لوړپړو چارواکو په کچه شوی دی. مونږ په دې جریان کې نه وو. ورسته خبر شو چې یو خصوصي شرکت دوه درې ونی وړاندې د دغه سیمې امنیتی تدابیر چارې خپل کړي وي. د کابل ګارنیزون قومندان دا منی چې په دغه هوټل د برید په محل په سیمه کې حکومتي امنیتی ځواکونه نه وو موجود. ښاغلی امانوي په انټر کانټینټل هوټل د حملې په اړه ګارنیزون ته د کشفي بنسټونو لخوا وارد مخه کومه خبرتیا هم نه و ورکړل شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمکوم ازادي راډیو ته ویل د دغه هوټل د امنیت مسؤلیت یو خصوصي امنیتي شرکت ته سپارل شوی دی، خو ښاغلی برمکوم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا تیره شپه شاوخوا 9 بجې څلور وسلوال د انټر کانټینټل هوټل ته ننوتل او له افغان ځواکونو سره یې مقاومت پیل کړ. د نوموړي وزارت دویان د مرستیال نصرت رحیمي په خبره په دغې حمله کې تر دې دمه د یوې بهرنۍ مېرمنې په ګډون 15 کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو خبر پانی په خبرولو سره د دغه حمله مسولیت پر ځان منل او غنو بهرنوی وګړو او حکومتي چارواکو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. خود کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د حمله نسبت حقانی شبکې ته ورکړل شوی دی. شپه کال مخکې هم په دغه هوټل د وسلوالو طالبانو په یو حمله کې شاوخوا شل کسان وژل شوي وو. تر یادې حمله وروسته ظاهرا یاد هوټل تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې وو. د کابل د انټر کانټینټل هوټل څخه د افغانانو تر څنګ یو شمېر بهرني وګړي هم استفاده کوي. تر دغه حمله مخکې د امریکا سفارت د یو شمېر اطلاعاتي بنسټونو د راپورونو پر بنسټ پیوې خبر پاڼه کې ویلي وو ښایي وسلوال مخالفین په څو ورځو کې د کابل پر یو هوټل حمله وکړي. په ورته وخت کې یوه باوري سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسان د دغه هوټل د پخلنځي له لارې هوټل ته ننوتي دي. د سرچینې په باور هوټل ته په ننوتونکو دروازو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي، خو هغه لار چې وسلوال پرې ننوتي په جدي ډول د امنیتي پوښښ لاندې نه وه نیول شوي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون منشي شکیبا هاشمي وایي د کابل ګارنیزون له خبرولو پرته د دغه مهم هوټل چارې یو خصوصي شرکت ته سپارل د امنیتي بنسټونو ترمنځ ژوره ناهمغږي ښیي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې خصوصي شرکت ته د انټر کانټینټل هوټل د امنیت ساتلو د چارو سپارل غیر قانوني کار وباله.
د خصوصي شرکتونه هغه فعالیتونه چې د امنیتي په مسایلو کې باندې وو لغوه سو ولسي جرګې نه، نو اوس که چیرې دي خپل ځان دپاره یعنی د خصوصي سکتور امنیتي یعنی خپل ځان دپاره نیسي، دوی خو په خپله مسؤلیت لري. که چیرې دغه موضوعات دښمن د دې موقعیت نه استفاده کوي دی پخپله تر پښتنه لاندې راځي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت دویان مرسیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه چې وسلوال څنګه دغه هوټل ته ننوتي څېړنې روانې دي. د دې خبره کچېره ثابته شي چې دغه هوټل د امنیت ساتلو په برخه کې به پروايي شوي، له مسولو کسانو سره به قانوني چلند وشي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ له ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي کله ترهګرۍ سره په روانه مبارزه کې له امریکا سره د پاکستان استخباراتي همکاري مهمه ده، او که دغه همکاري لمنځه ولاړ شي ناوړه پایلې به ولري. د دغه جرګې دوه منشي عرفان الله عرفان د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته پکار ده له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا او استخباراتي همکاري له سره پیل کړي. ډېر نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د یو هیواد کار نه دی، او په کار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ځانګړي توګه پاکستان باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د دغه جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ترهګرۍ سره پر روانه مبارزه کې د امریکا او پاکستان استخباراتي همکاري اړینه او ډیره مهمه او بلله.
چیرې د پاکستان استخباراتي او اطلاعاتي همکاري نه یا افغانستان سره یا امریکا سره د کې شک نشته چې کوم ځای شي پاکستان کې دي. د هغوی د منځول لږ مشکله به وي. فکر کوم چې دا به ډېره ناوله پایلې ولري. پاکستان باید خپل مسؤلیت په دې برخه کې ادا کړي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان د دفاع وزیر خرم دستګیر د امریکا غږ راډیو اردو څانګې سره په یوه تازه مرکه کې ویلي دا وخت پاکستان او امریکا ترمنځ هیڅ ډول عملي امنیتي او استخباراتي همکاري نه ده موجوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وای پاکستان له امریکا سره استخباراتي همکاري په نوموړي هیواد د امریکا د وروستیو فشارونو په غبرګون کې ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش تېره ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې په سیمه کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی. د افغانستان دفاع وزارت وای پاکستان باید د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې خپل مسؤلیت ادا او په یاد برخه کې په خپل ژمنو عمل وکړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنیش ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته پکار ده چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له امریکا سره خپل استخباراتي معلومات شریک کړي.
پاکستان ته ضرورت دی چې د ټول جهان او د منطقې اوګه پوګه ترورستانو او دهشتګرو په مقابل کې د خپل ظرفیت استعمال کی چې صلح په منطقه او د آسیا په زړه کې رامنځته شي.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې د هغه هیواد استخباراتو ته معلومې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل که پاکستان په رښتینې ډول له نړیوالې ټولنې سره د ترهګرو د ځالو په اړه استخباراتي معلومات شریک کړي، بې له شکه چې له ترهګرۍ سره په روانې مبارزې به یې اغېز زیات وي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي افغان میرمنې او ماشومان په مخدره موادو د روږدې کېدو له مخ پر زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي، او په خبره یې که وضعیت ته یې پامونه شي دغه هیواد ته به یې پایلې ښې نه وي. سلامت عظیمي په یاده برخه کې په مرسته کوونکو هیوادونو د انتقاد تر څنګ ټینګار وکړ چې باید د دغې خطرناکې پدیدې په وړاندې په ګډه مبارزه وشي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل تورمان په راپور کې.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزیر وایي د انتحاري عملو او چاودنو ترڅنګ د مخدره موادو کښت او قاچاق هم له کلونو راهیسې له افغانانو په ځانګړي ډول له میرمنو او ماشومانو قرباني اخلي. سلامت عظیمي په مخدره موادو د افغان میرمنو او ماشومانو د روږدې کېدو مخ په زیاتېدونکي ګواښ د اندېښنې وړ ګڼي وایي په یاده برخه کې باید جدي هڅې وشي. نوموړی چې د یکشنبې په ورځې د کوکنارو او مخدره موادو له کښت سره د ملي مبارزې او حل لارې د څرنګوالي په اړه جوړ شوي کانفرنس ته خبرې کولې، د قانون کمزوري حاکمیت د افغانستان خلاصي پولې او کورنۍ مافیا د یادې پدیدې د پراختیا لاملونه یاد کړل.
افغانستان عزیز، په دلیل ناامنۍ
ها د وېد ناامنۍ او د قانون د کمزوري حاکمیت لامل د هیواد په اکثر سیمو کې ځوانان، ښځې او ماشومان په مخدره موادو دروږدې کېدو له شدید ګواښ سره مخ دي، او دغه پدیده ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. باید وویل شي چې د دغې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال هم په افغانستان کې ورځ تر بلې په مخدره موادو د روږدو کسانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل چې دا مهال په ټول هیواد کې 3.5 میلیونه کسان له مخدره موادو اغېزمن او 5 لکه په بشپړ ډول روږد دي. په ورته وخت کې د دغه کانفرنس یو شمېر ګډونوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د جګړې د زیاتېدو یو لامل له مخدره موادو نه د یو شمېر کورنیو مافیایي کړیو ګټه اخیستل یاد کړ. وی ویل که یاد مافیایي کړی ونه پیژندل شي او خلکو ته افشا نه شي، دغه پدیده به ډېری افغانان د مرګ تر کومې ورسوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معین امام الدین مطمئن په دغه کانفرنس کې وویل دا مهال د افغانستان له 24 ولایتونو په 24 هغو کې کوکنار کرل کېږي چې د تیرو کلونو پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی.
ساحوی کې تحت تسلب
هغه سیمه چې له مخالفینو سره دی وزینې لامل هلته د کوکنارو د کار پراخواله ده. هلته خنډ نشته او کوکنار په ازادانه ډول کرل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د سوکونو 15 سلنه د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت پولیس دي چې اوسمهال د ستونزې په وړاندې شمېر ډېر کم ده، خو تر یو حده به ستونزې هوارې شي.
مشکلات وجود داره.
بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي او د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان چې په دغه کانفرنس کې د حلارو د مندلو په هدف رابلل شوي ولوي، د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت سیاسي اراده ډیره مهمه ده.
د کندوز سیمه ایز چارواکي او خلک وایي چې د دغه ولایت د چاردرې ولسوالۍ څخه د وروستیو جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له یوې اونۍ راهیسې د خپلو سیمو او کورونو څخه بې ځایه شوي دي، او اوس مهال د کندوز په ښار کې د خپلوانو په کورونو کې له ستونزو ډکې د ژمي یخې ورځې شپې سبا کوي، او تر اوسه پورې له دوی سره اړینې مرستې نه دي شوي. په دې اړه نور حال زموږ د همکار اجمل آرین په راپور کې.
د کندز چهاردری ولسوالۍ څخه د جګړو له کبله څه باندې 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دغه کورنۍ د کندز چهاردری ولسوالۍ څخه د روان پوځي عملیاتو له کبله بې ځایه شوې دي، او اوس مهال د دې ولایت ښار په بېلابېلو سیمو کې د خپلوانو په کورونو کې ژوند کوي. د دغو بې ځایه شوو خلکو په وینا چې د روان عملیاتو له کبله د دوی هر څه له منځه تللي او کورونه یې پر بمونو او توپونو وران شوي، او یوازې دوی خپل ځانونه یې د جګړې له ډګر څخه باسلي دي. د شهردرې ولسوالۍ 2 تنه اوسیدونکو هر یو محمد انیف او صلاحالدین له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له دوی سره تر اوسه پورې بشري مرستې نه دي شوي.
دولت کوم کوي نه کولای نیسی
کوم کوم کیرا سم دی پلیه زنګو ناموس وا خپل مال وسات خپل زندگی باندې کیرا خپل کور باندې کیرا خو دا خپل پلاخه کاری کې پدې سم بغاور باندې پدې امر پاک خاطر لښ نه خاطر
بل خو دې کندز دیوالی وایاند نعمت الله تیموری وای چې په تیر یوې اونۍ کې څه باندې 2000 کورنۍ له چهاردرې ولسوالۍ څخه بې ځای شوې دي. ښاغلی تیموری زیاته کړه چې اړوند ارګانونو د بې ځای شوو کورنیو سروې پیل کړې او ډېر ژر به پر دغو کورنیو بشري مرستې وویشل شي.
شاوخوا 2000 کورنۍ هم بې ځایه شوې دي چې تقریبا څه د پاسه د 325 کسانو سروې شوې ده او یو تعداد نور چې پاتې دي د خپل خپلوانو په کورو کې دي. د دوی سره به لومړنۍ غذایي مرستې او همداشان د پوشاک په برخه کې به څه چې دولت په توان کې ولري د دوی سره به مرسته کوي.
بلخوا د کندز د کډوالو او راستنېدونکو ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دې ولایت کې د جګړو له کبله څه باندې 15000 کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځایه شوې دي او دوی د روان کال په 9 میاشتو کې پر څه باندې 8000 کورنیو بشري مرستې ویشلې دي او لا هم دغه لړۍ دوام لري. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې له یوې اونۍ رئیس د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د افغان ګډ ځواکونو د وسلوالو مخالفانو د ځپلو په هدف د پامیر ولس په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او په پایله کې ځینې سیمې هم د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه کړي او لا هم عملیات په سیمه کې دوام لري.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور ویلی چې د بلخ مقام له کرسۍ څخه د هغه د ګوښه کېدو او یا هم پاتې کېدو په هدف د جمعیت ګوند د رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. عطا محمد نور د سرګندونې تیره شپه د جمعیت ګوند د رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې کړی دي. جمعیت ګوند وایي چې د عطا محمد نور پر 12 مواردو غوښتنو له ارګ سره خبرې اترې دوام لري. مجیب الرحمن حبیبزی او نور جزئیات.
د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور د جمعیت ګوند د رهبری شورا له غړو سره په خبرو کې ویلي چې له ارګ سره د جمعیت ګوند په مذاکراتو کې د یاد ګوند د رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. تیره شپه د صلاح الدین رباني په مشرۍ د جمعیت ګوند د رهبری شورا له لسو څخه ډېرو غړو په بلخ ولایت کې د عطا محمد نور سره وکتل. د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې سیاسي کس ډاکټر افضل حدید ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې لیدو کاتو کې د خبرو محوري بحث د جمعیت ګوند او ارګ ترمنځ د روانو مذاکراتو موضوع و. حدید سره له دې چې د جزئیاتو له شریکولو ډډه وکړه خو زیاته کړه چې عطا محمد نور په دې لیدو کاتو کې ویلي دي چې د جمعیت ګوند رهبری شورا وروستۍ پریکړه به ومني. ډاکټر افضل حدید وویل چې جمعیت ګوند له ارګ سره پر 12 مواردو غوښتنو خبرې پیل کړي او تر دمه په ډیری مواردو دواړو لورو موافقت هم کړی دی. ښاغلی حدید زیاته کړه پر 1200 مواردو وړاندیزونو خبرې شوې دي چې پر یو شمېر مواردو یې موافقت هم ترسره شوې دی. د بلخ والی ځان لپاره څه نغواړي او ویلي دي چې د جمعیت ګوند د رهبری شورا پریکړه به مني. د جمعیت ګوند مرستیال ویان ډاکټر زبی فطرت ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د جمعیت ګوند د رهبری شورا د غړو په سفر کې د یاد ګوند پر داخلي مسایلو بحث وشو. سره له دې چې جمعیت ګوند له ارګ سره د مذاکراتو له دوام خبر ورکوي خلص مشرۍ ماڼۍ بیا د عطا محمد نور او ارګ ترمنځ رامنځته شوې سیاسي لانجه یو وړه حل کېدونکې موضوع بولي. د ولسمشر د دفتر رئیس مرستیال هارون چخنسوري پرون شنبه رسنیو ته وویل چې د بلخ پخوانی ولی او مرکزی دولت ترمنځ رامنځته شوې سیاسي نزاع یو وړه داخلي موضوع ده چې ژر به حل شي. د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا ولسمشر غنی کابو یو نیمه میاشت مخه منظور کړه خو ښاغلی نور لا هم په بلخ کې د ولی په توګه خپلې چارې پر مخ بیایي او په یاد سمات کې د پاتې کېدو لپاره یې په کراتو مرکزی دولت ګواښلی هم دی. عطا محمد نور ویلي که مرکزی دولت د هغه د ګوښه کېدو لپاره له قهري قوي کار واخلي نو له ورته غبرګون سره به مخ شي. د سیاسي چارو پوهان د مرکزی حکومت پر وړاندې د بلخ پخوانی والی دا عمل بغاوت بولي او زیاتوي چې یا د مسله د نظام مشروعیت تر سوال لاندې بیایي.
د افغانستان د مالی وزیر کلیل حکیمی په مشه یو پلاوی کونړ ته د دې لپاره ورغلی و چې یاد ولایت کې د بنسټیزو پروژو د پیل کولو لپاره لنډه سروې وکړي او هغه ته پانګه پیدا کړي. د نور حال زموږ د همکار روح الله انوري په راپور کې اوري.
موږ ډیر کوخه خوکړ چې د مالی وزیر کلیل حکیمی یا د اوبو او برېښنا وزارت موین محمد ګل خلمی سره د دوی د سفر په اړه خبرې وکړو خو هغوی له مرکه کولو ډډه کوله. بلاخره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی سره په لنډو خبرو کولو بریالي شو. اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې په یاد پلاوي کې د برېښنا شرکت رئیس د ای ای بی یا د اسیایي بنسټیزې پانګونې بانک دوه مرستیالان او نور مسولین ګډون لري او هڅه کوي چې په کونړ کې بنسټیزو پروژو باندې د کار پیل کولو لپاره بودیجه پیدا کړي څو په ختیځو ولایتونو کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابرې شي.
د سفر موخه مو دا ده ترڅو د کونړ په ولایت کې د بنسټیزو پروژو د لیدو یا د سروې یا پاینده کې د بنسټیزو پروژو په بیلابیلو برخو کې د پلی کېدو لپاره کار ترسره شي ترڅو د افغانستان خلکو ته په ځانګړې توګه په مشرقي زون کې د کونړ خلکو ته اوږدمهاله ګټه ورسیږي او له دې لارې موږ وکولای شو چې په افغانستان کې د کار موندنې د اقتصادي رشد او د خلکو د اړتیاو د رسیدګۍ په برخه کې یو مثبته پایله ولرو.
کونړ ته راغلی پلاوی د مرکز اسدآباد اړوند د څاګي سیمې ته تللی و کوم ځای چې د زیاتو سروې وروسته د بند جوړولو او د 300 میگاواټه برېښنا د تولید لپاره مناسب ګڼل شوی دی. د مالی وزیر په مشرۍ پلاوی په داسې حال کې کونړ ته راځي چې د خلکو په وینا له دې وړاندې هم ډیر لوړ پوړي بهرني او کورني پلاوی راغلي. دوی سره د کونړ په سیندونو د اوبو برېښنا بندونو جوړولو ژمنې کړي خو